درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملندې مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. ادبي او کلتوري خبرونه ده، خو تر هغې مخکې خبرونه لرو. همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې حال درکوو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریس په بابې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوب سره رغنده خبرې کړي. اغلی امیری تیره شپه پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ییز رول په اړه غږېدلې ده، سره له دې چې ازبکستان تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د تاشکند لپاره د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې ښکاري. په ورته وخت کې د مسلم لیگ نواز ګروپ مشر او د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په دې ټاکنو کې د خپل ګوند ادعا کړې د خپل ګوند د بریا ادعا کړې ده. د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج د پرون نیم شپې راهیسې ورو ورو راڅرګندېږي او لا هم په ځینو انتخاباتي حوزو کې د نتایجو رابرسیره کېدل پاتې دي. وروسته په خپرونه کې په دې اړه جزئیات لرو. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانی پناه غوښتون کې وروسته لاغې وژل شو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یو ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې شوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینر غوښتنه کوله چې له 15 برمته شو سره یو ځای شي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عاملې وواژه. د سوریې وڅارون کې ډله وایي چې د دغه هیواد د پلازمینې دمشق په لویدیځ کې په یوه پوځي هوایی ډګر ته څیرمه سیمه باندې حمله شوې ده. د سوریې د دفاع وزارت بیا وایي د اسرائیل لخوا له اشغال شوو جولان غونډیو بې پیلوټ الوتکې د سوریې هوایی قلمرو ته داخل شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دغه حملو کې د مزح په نوم باندې پوځي اډې ته څیرمه سیمه په نښه شوې. دغه ډله دا د توغندیو حمله بولي، خدای نه دی ویلي چې چا کړې ده. د ډلې په وینا د لبنان په حزب الله ډلې او ایران پلوه ډلو او د ایران پلوه نورو ډلو سنگرونه په دې برید کې وشتل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس خبریالان وایي دمشق کې د 14 غږونه اورېدلې دي. میتا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دغه شبکې د محتوا د پالیسۍ څخه د سرغړونې له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میتا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ د حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میتا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې دا ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئی په خپل دغه ټولنیزو پانو حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګ کړی و، خو په دغه بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړی و. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. هماسي چې مخکې مو یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورتونه او معلومات هم لرو. لومړی افغانستان ته ځو او وروسته بیا د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې معلومات درکوو. په افغانستان کې ورستی معلومات په ورسته ریپورت یا معلومات دا دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بندي 2 فعالانو چې د تعلیم د برخې فعالان دي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د زده کړو د 2 افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه 3 میاشتې پوره کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته د دغه 2 فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي، سره له دې چې د زیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل ایکس پاڼه د بخښنې نړیوال سازمان هغه لیک یو وار بیا شریک کړی چې د تیری جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خپور شوی و. سمیرا حمیدی لیکلی، د طالبانو د استخباراتو له دفتره د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مه هیروئ. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیبی موسسې سره یې کار کاوه، د تیر کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتجار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنیو یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانی له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرۍ دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه یې وروره نه ده سوې. هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلورو میاشتو حداقل سوې وای. صحي وضعیت ښه نه دی وروره، د صحت لحاظه نفستنګي لري، مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډېر په تکلیف ته، دا دوا وخوري، د دوا سره بیا یو څه لږ شي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوي دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
او ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه یې هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي، هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونه ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوي، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
درنو دوستانو، هم چې مخکې مو ژمنه کړې وه چې د مشال رډیو له ایډیټر سره داود خټک سره به خبرې کوو په دې باندې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تازه وضعیت څنګه دی، د رایو شمیر څنګه روان دی. را سره په سټوډیو کې د خټک صاحب، پرون توقعات بل رقم وو او نن فکر نه کوئ چې دغه څه نتایج چې راوځي دا حیرانوونکي دي خلکو ته؟
مننه آن صاحب، بس تاسو د خپلې خبرې جواب په اول سر کې وی چې پرون توقعات بل رقم وو. توقعات داسې وو چې خلکو دا نه ګڼه چې کنی کم چې آزاد کاندیدان دي او چې هغې ته په اصل کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند مرسته حاصله ده چې دی به دومره زیاتې څوکې وګټي، خو بیگانه چې څو وخت انتخابات بند شول، ووټونه چول بند شول او نتایج راتلل شروع شول، نو خلک ډیر زیات حیران شو چې اولنی نتایج چې کم راتلنو هغه چې کم د تحریک انصاف په مرسته باندې آزاد کاندیدان ولاړو د اغي بریا واضح وه. او دا در شپې تر یو او دو بجو، بلکې د پاکستان په وخت باندې د شپې تر درې او څلور بجو پورې همداسې روانه وه. بیا څلور بجې شمیرنه ودرول شوه، او چې ودرول شوه نو د اغې نه پس بیا نتایج راتلل هم بند شو. نو د اغې نه پس بیا د مسلم لیگ او ځنې نور ګوندونو کسان داسې راس برسېره شو چې اغې هم ګټلی و. نو اوس خلک شکونه کوي چې دا د شپې دی یو څه کړي دي چې د اغې د وجه نه دي نتایج کې بیا بدلون.
اوس هم دا سوال شته دی چې د نتایجو د راتګ چې دی دا د پخا سره که مقایسه شي ډیر سلو شمیرل کیږي.
بالکل
ډیر ورو روان دی پخا داسې نو
همداسې دا د انتخاباتي کمیشن د پاکستان لدی وڑان دی په تجرباتی بنیاد باندې دغه د نتایجو د انتخاباتو نوڑان دی یو عمل کړو او د اغي په اساس باندې بیا دی دا ویلیو چې کله چې انتخابات وخت پوره شي نو مونږ دا وړتیا لرو چې پراتلون کې سو ساتونه کې به دا ټول نتایج په ډاګه کو. اغه سونه شو تروسه پوری یعنی شاوخوا شپاړس ولس ساتونه برابر شوی دی خو نتایج نیم راغلی دی نیم نتایج پاتې دی. نو هغه هم شکونه پیدا کوي چې دا وجه څه ده.
دی مسلم لیگ مخکته راتللم حیرانوونکي دی. په عین حال کې دغه د مذهبي ګوندونو تاریر توقعات و دی دوی نتایج څنګه ښکاري؟
بالکل د مذهبي ګوندونو که تاسو وګورئ نو د سراج الحق جماعت اسلامي ګوند چې دی هغې نه خو ډېر داسې تمې نه کېدی خو تر څو پورې چې د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوند دی نو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو لکه کوهاټ شو ډېره اسماعیل خان شو ټانګ شو لکی مروت شو ټل شو هنګو شو یا وزیرستانونه شو یا باجوړ شو یا مومند او خیبر کې دومره سنو بیا دې خوا چرا شو نو پېښوره پورې دا تمې کېدی چې دا به زیات څوکۍ به ترلاسه کړي. خو د تمو مخالف اغا د تحریک انصاف په مرسته چې کوم آزاد کاندیدان ولاړو اغي اغه څوکې اغه ټوله ترلاسه کړي. د دې تر څنګ زه تاسو ته مهم چې کوم چې قام پرسته ګوندونه وو کاغه د محمود خان اڅکزي ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا د ایمل ولی خان چې د ولی خان کورنۍ ده یا د باچا خان کورنۍ ده د اغي ګوند او عوامي نېشنل پارټي نو اغي هم بلکې عوامي نېشنل پارټي ته خو ډېر بد ماته شوې ده چې ایمل ولی خان هم خپل سیټ وبایلو یا پخوانی وزیر اعلی چې د باچا خان وسی دی عبدالغفار خان وسی دی حیدر هوتی اغه هم په مردان کې خپل څوکۍ چې دای وبایله.
دا زه یو پوښتنه بلم لرم خو کلن د دې ځواب راکړي چې اوس د انتخاباتو د دا ډول نتایجو په اړه باندې صورتحال څه دی؟ امنیتي د خلکو شکونه د خلکو بلواګانې یا مظاهرې اعتراضونه د دې صورتحال څه دی؟
مظاهرې اعتراضونه شته په کوټه کې شوې دي په کراچۍ کې شوې دي په باجوړ کې روان دي په پېښور کې احتجاج کېږي خلک ناست دي بلکې په پېښور کې خو خلک محکمې ته هم تللي دي. خو دا احتجاجونه دومره پورې عمل نه کوي تر څو پورې چې دا د زرګونو او لکونو خلکو یو احتجاج جوړ نشي نو نتایج به هم هغه سی وي.
وروسته لنډ ځواب کرا کوي دا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خو خپل عمل نو اوس نشته دی یوازې هغه خلک چې دی ګوند سره ظاهرا خواخوږي لري یا ملاتړي دي هغوی د آزادو کاندیدانو په اړه باندې وټونه ګټلي دوی سره څاب شن شته که واقعا دوی د انتخابات کې اکثریت ترلاسه کړي څنګه کولی شو دوی بیا څه کوي؟
دا یو ډیر مشکل عمل دی او دا قانوني بڼه لري یعنی د پاکستان د انتخاباتي او آئین تر مخه دا قانوني بڑا لري. د دې یو چلنډ ز تاسو هم دا کې دی چې د یو ګوند سره د یو وړوکی ګوند سره خپل اتحاد اطلاف جوړ کی او د اغه په لارې باندې پارلمان ته لاړ شي. دویم دا چې دی په خپلو کې بیا انتخاباتو کې د پارټي دننه د پارټي انتخاباتو کې الیکشن کمیشن ته وایي چې مونږه انتخاباتو کو دا ګوند زموږ دی او د اغه ګوند سوري لاندې راغون شي. خو دا دومره ساده نه دی دا سمره چې ما اوې دلته دا خو
ستاسو مشکل ورته مخ کې
یو څه مشکل داشته.
د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې د پاکستان د انتخاباتو د عمومي انتخاباتو د نتایجو په راڅرګندېدو باندې موږ سره معلومات شریکول. د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج اوس هم لا وروستي شوي نه دي او لا هم نوي نتایج راځي. په عین حال کې نواز شریف چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی هغه نورو هغه
آزادو کاندیدانو ته او نور ګوندونو ته دعوت ورکړی چې د دې ګوند چې په انتخاباتو کې نسبتا مخکې دی د دې ګوند سره یو ځای شي څو یو حکومت جوړ کړلای شي. دوستانو په همدې سره بیرته راستنیږو د افغانستان په اړه مطالبو ته. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله خپره شي یو ریپورت اورو او په دې ریپورت کې د هغو متقاعدینو ستونزه اورو چې وایي د ژمي د سړې هوا سربیره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او معاشونه او د دوی تر تقاعد حق نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سور ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا درېو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وارې بېلابېلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د دوی له ډلې طاهر ظفري وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځني اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له واسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو پان مواد خو هیڅ قطن نشته. دا موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ماش موږ نه دی اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژم اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی ګدایې ته مجبور شول یو ته ذات.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیر پیچلې شوی او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني نورین برام انست شي. ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته وویل
عوام یې خدا بل دلته د کله کیږي مخکمه دي ورکړي دي مریضي او د شپخانی او د لابراتوري دواګانو پیسې هم دین لري تخت شتونز سره গ্রেফতার دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته وړي غټ انساني فاجعه مې ستراسي.
د ښاغلي سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,200,000 ته رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي. خود دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهمی نسخی دی نوی خبری لری او نوی مسائل که مطرح دی.
څرنګه هنری عکس واخلو؟
منگ غواړو ده ودانی عکس واخلو باید منگ ده ودانی باره که اگزر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څرنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی و هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیلې ژبې بدله شي. عرب ژبپو حسن باکلاوی نن سبا لوی لاري د یو ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهېږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرني طبیعت جوړښت او د سړکونو نشتوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي.
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي، هغه یوازنی سرک دی چې مواصلاتي لار ده چې یو د بل تروا چې تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نوځي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوي دي. په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورې.
استاد حبیب الله رفیع نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوشای لاسته راشي لولم.
استاد تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بل
بد شرایطو په درد واړولو، ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکې شکرې لخوا خراب شي، نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، د هغو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې ته د دوی لاندې یم، یعنې بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
ما همدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغې کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پرې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم راسره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډېر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شیان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینار کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دوی دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لودر، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسی گو او دی دوی نقدرت و نمیس. نا امدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه اکبری دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن د ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تېر کړي، هلته یې په عربو کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان له هغو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د هغو څخه لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته، او هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج. ډیر مهم ټکی لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب کسي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او پای نال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی وو، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شوه.
استاد تاسو ویل سدا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه جنشان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري سي تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی
دی،
کتاب فارسی دی، فقط پښتو یو ناره پکشته ده.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ انداز په دې دلالت کوي تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خدیره زړه ژبه ده، د نارې ژبه زړه د خدایا ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کوچې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي؟
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، دغو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یوه ناره پیدا کړي، دغو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی، بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوران دي د روحانیانو نه، د یوسف زو د دورې دي، د یوسف زو د واکمنۍ دي. کله چې یوسف زو د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی ناری ویلې د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه ناری لاسته راغلې. نو ناری په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی، نو له دې کبله هم ډېر ارزښت دی. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلي یو اتیا مخه، او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمدشاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده، او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی، او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړي، او کتای چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په غوکې شمسی او قمري تاریخ لیکلی، او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی، اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود، نورې ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی، او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه، او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، په افغانستان او د افغانستان د علوم په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وستې و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطی نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطی نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
ډېر زیات ارزښت لري. د هغو شاعر لیکنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس لاس کې وهل شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې وهلي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې وهلي. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته یا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلی، او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بل نه په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي، خدا تازه وروستیو کلونه دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستانه ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ؟
نو اوس هغه مواد قلف دي. زه چې راغلی یم خو اکادمۍ ته خپله کتابخانه بکلې، هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړې. نو د اکادمۍ ادارې هغه فعلاً قلف کړي تو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علومو اکادمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مور ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړې دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص یې کړم او یو څوک را سره ملګري کړم چې هغه راوړ او کار ته وکړه او د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سبان د دوه لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د اکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو اکس په 2.4 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا اکس د یوې میرمنې تور او سپین اکس دی چې په سټ کوري او اکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو اکس په 1.8 میلیون ډالرو وپلورل شو. په دې اکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا اکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه اکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د یو ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده، کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان خون سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلی ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک وایسې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته د هغو د خلکو د یاد ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاغذ رانیسي. کله چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو پیسې عکس واخلي، نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپل هغه مانیتور یا هغه دسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه راری. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنگ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولی، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدا سدام په نظر کې ونی سوچه کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا رازی د ودانۍ ته، یا مثلا یو طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط چولای دا او د ختم د مانی په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د مانی خواته رازی، دا په نظر کې ونی سي خلک خواته روان وي. ډېر خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک راوالي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ سې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کې دی چې ارچونه کمره سے ونه خوري هغه عمره استاسي عکس کولای راځي، یعنی خیره نه یې او ډیر صافي. خیر دلته یادوري وکم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای سي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداری چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د کانو نخوري او عکسونه صاف لاسي. یو بل لاره چې کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. ایچ ڈی آر سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس دمسه لږه تیاری هغه اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کوي او اخر کې یو ښکلی عکس ترې جوړ کوي.
د شاغل رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویش کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېشي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا هغه د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایمې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ییزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه و چې تقریبا که زه چې د دیارلس سوه دوه اتیا دراتیا یم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیارلس سوه څلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل د فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر دغه وروستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا هغه څه و چې موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي و هغه د هجرت پر مهال باندې هلته به واړه و تللو به هغه کوم چوکاټ چې هلته و هغه چوکاټ موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کېښودل شوه. ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول هر څه تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړ.
ستاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د هماغه وخت په هغه چې درته وایم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ دا بهیر د غذای ته رسېدلی چې یوازې په اونیزو ناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅکله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅکله او پورته تللی دی، تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت او دغه تګراته کدرته وایم چې په دیوی ونی په اوږدو کې لسلو لتر دوه سو پورې ډیر ځوانان د فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوئ چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته وایم چې په بلخ کې په غو شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچه پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناشته چې وي د څو برخې درلودلې، یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نوو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا سچې رړیا د بیم چلی ته دی اونې ورسیو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په سچې رړیا د بیم چلی پروګرام لورولای دی.
پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، هیلې دې چې زړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې په ګریوان وینم. واخیسته سپرلی درنه ظالم دور، واخیسته سپرلی درنه ظالم دور، سره سره اننګي دی اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، ښکلې د سیره نن په زندان وینم. څه شو پښتنې کچ په خوله شوې ته، څه شو پښتنې کچو په خوله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
قرار راش مهربان نزا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سرگو تور دسپینو میسک بینا.